السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې ده صفی الله ستان اگزام تاسو زموږ غاګل ازادي رادیو ری دا پروگرام مکمل ولایت په ولایت پروگرام لپاره ځانګړی دی چې د خوست والی حکم خان حبیبی مو میلمه ده ورسره به خبرې کوو په ژوندۍ توګه باندې خو تر څمخ کې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه افغان امنیتي چارواکو تایید کړ چې د کابل په نننۍ انتحاري حمله کې د یو پولیس په شمول اوه کسان وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. په تخار ولایت کې د وسلوالو طالبانو په یوه حمله کې تېره شپه 9 سیمه ییز پولیس او د ملي اردو سرتیري وژل شوي دي. او د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي د می په میاشت کې به له د کیم جونګ اون سره وګوري. د امریکا متحده ایالاتونو وایي د پاکستانی طالبانو د مشر ملا فضل الله د ځای ځایګي په اړه د معلوماتو په بدل کې هم د 2 میلیون ډالرو انعام اعلانوي. پوره خبرونه د افغانستان د کورونې چارو وزارت وایي د کابل په نننۍ انتحاري حمله کې د یو پولیس په شمول اوه کسان وژل شوي دي. د کورونې چارو وزارت مرستیال ویاند نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل په دې حمله کې 14 نور ملکیان ټپیان هم دي. دا حمله د کابل په شپږمې حوزه کې چې هغې سیمې ته نږدې وشوه چې د وحدت اسلامي د ګوند مخکینی رهبر عبدالعلي مزاري د وژل کېدو د 23 تلین په مناسبت جوړ شوی و. د کورونې چارو وزارت مرستیال ویاند ښاغلی رحیمی وایي
یو انتحاري غوښتل چې دغه مراسمو ته ځان ورسوي، خو په 300 مترۍ کې یو امنیتي کمربند و. په همدغه لومړي کمربند کې پولیس له خوا شناسایي کېږي. په مغز دی چې پولیس وارد عمل شي، دغه انتحاري ځان ته چاودنه ورکوي چې تر اوسه پورې اوه نفره دغه پېښې په ترڅ کې شهیدان لرو. یو پولیس د شهیدانو په ټولي کې دی او 14 نفر نور هم زخمیان لرو چې ټول یې ملکي کسان دي.
د دې حملې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستې. د تخار ولایت سیمه ییز چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو په یوه حمله کې تېره شپه 9 سیمه ییز پولیس او د ملي اردو سرتیري وژل شوي دي. د تخار د والي ویان سنت الله تیمور نن ازادي راډیو ته وویل افغان ځواکونو ته دغه مرګ ژوبله په خواجه غار ولسوالۍ کې اړول شوې ده.
در جمعینو نفر دو نفر قومندانوي
د وی د نهو سیمه ایزو پولیسو په ډله کې دوه قمندانان هم شامل دي. د سیمه ایزو پولیسو تر ماتې وروسته ټول فشار د ملي اردو په پوستې راځي چې دا پوست هم د طالبانو لخوا محاصره کیږي او له 4 ساعتونو مقاومت وروسته د ملي اردو وسرتیري هم په شهادت ورسېدل. د تخار د والي د ویاند په خبره په دې حمله کې 9 نور سیمه ایز پولیس او 4 د ملي اردو سرتیري ټپیان شوي دي. هغه ویل طالبانو ته هم درنه مرګ ژوبله اوښتې ده او د سیمه ایزو پولیسو پوسته بیرته د افغان پوځیانو په لاس ورغلې. د غزنی ولایت چارواکي وایي د هغه کسانو له ډلې څلور تنه نیولې چې یوه اونۍ مخکې په قرباغ ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ درې غړي په مرموز ډول وژلي وو. دا خبره نن د غزنی د قرباغ ولسوال سایف خان ازادي راډیو ته وکړه. هغه وویل له نیول شویو څخه دوه تنه په روغتون کې دي او د پولیسو تر نظارت لاندې دي. په دغو بریدګرو تور دی چې د یوې ښځې په ټپي کولو سربیره دوه کسان له ځانه سره بیولې دي. د همدې پېښې په غبرګون د غزنی د قرباغ ولسوالۍ اوسېدونکو د اومې ورځې لپاره هم په غزنی کې خپل اعتراض جاري وساته چې اله پرون د کابل کندهار لوی لار د ترافیکو په مخ خلاصه شوله. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په سبا له نیپال سره د 2019 کال د نړیوال جام په غوراوي سیالیو کې لوبه وکړي. دا په ګروپي دور کې د افغانستان څلورمه لوبه ده. تر دې مخکې درې واړه لوبې افغانستان په سکاتلند، زیمبابوې او هانګ کانګ بایللې دي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم کپتان راشد خان په دې اړه وویل
You can't expect that we are out still it's there is something
هچ شي هم داټکل ورنه دي چې موږ دی وته لیو کموګ له نیپال لوب وګټو او د نیپال او هانګ کانګ د لوبي ترمنز زموږ په ګټه کوم کارو شي به هم چانس لرو. خو لکه څنګه چې موږ درې ورسته لوبي وبایللی له موږ چې څنګه توقع کید له هغه سره سم نه و به هم موږ له منیو چې راتلونکو کې خې لوبي وکړو.
We got some positive from there and hopefully we will work on that in future and
افغانستان په دریو ماتو سره نه یو نړیوال جام ته د ورتک چانس له لاسه ورکړ او کرکټ بورډ هم د تیرو ماتو په خاطر له ولس بخنه غوښتې ده. ورزو د نړۍ مهم خبرونه ته د امریکا متحده ایالاتونو وایي د پاکستانی طالبانو د مشر ملا فضل الله د ځای ځایګي په اړه د معلوماتو په بدل کې د 2 میلیونو ډالرو انعام اعلانوي. دغه انعام د افراطي وسلوالو د دوو نورو رهبرانو په اړه هم اعلان شوی چې ګمان کېږي په پاکستان کې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه اعلامیه کې وویل د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي د مشر ملا فضل الله په اړه د معلوماتو په بدل کې د څه باندې 15 میلیونو امریکایي ډالرو انعام اعلان کړی. دغه وزارت ویلي په تحریک طالبان پاکستان پورې د تړلیو دوو ډلو جماعت الاحرار او د د مشر عبدالولی او د لخر اسلامي ډلې د مشر منګل باغ په اړه د معلوماتو ورکولو په بدل کې د څه باندې $3 million انعام اعلان کړی. په اعلامیه کې ویل شوی ګمان کیږي چې دغه هر یو کس د تروریستي اعمالو په ترسره کولو سره د امریکا متحده ایالاتونو او دغه هیواد د ادب او امن ته خطر پیښ کړی. امریکایي چارواکو ویلي تحریک طالبان پاکستان ډلې له القاعده سره خپل اتحاد څرګند کړی او له 2003 کال راهیسې د امریکا پر خاوره په عامه خلکو د حملو خبرداری ورکړی. چارواکي وایي دغه ډلې فیصل شهزاد هم د چاودیدونکو وسیلو په برخه کې روزنه ورکړې وه چې د 2010 کال په می میاشت کې په ټایمز میدان کې د موټر بم ناکامه حمله وکړه. او په اروپا کې د امریکایي ځواکونو قمندان خبرداری ورکړی چې د بالکان د سیمې په خلکو د روسیې فشارونو د زیاتېدو په حال کې دي. هغه ویلي اړینه ده چې امریکا او ناټو په سیمه کې د بې ثباتۍ د مخنیوي لپاره لاس په کار شي. جنرال کورتیس سکاپاروتی پرون د امریکا د سنا جرګې د پوځي خدماتو په کمیټه کې دا خبرې وکړې. هغه وویل امریکا د روسیې سایبري بریدونو ته مناسب ځواب نه دی ویلی. په بالکان کې د مونتینیګرو وړوکی هیواد تیر کال د ناټو د 29 غړي په توګه ومنل شو چې د روسیې له انتقادو په مونتینیګرو کې د مسکو پلویانو له مخالفت سره مخ شو. جنرال کورتیس کاپاروتی چې په اروپا کې د امریکا او ناټو پوځانو لوړ پوړی قمندان دی د سناتورانو د دې پوښتنې په جواب کې چې د روسیې بریدونه متصویره دي که څنګه وویل د بالکان په اړه اندېښمن دی. هغه وویل روسیې په دې سیمه کې کار پیل کړی خو امریکا او ناټو هیره کړې ده. دا د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه د خبرونو د لوسلو لپاره ازادي رادیو ډاټ کام ویب پاڼې ته ورشي او تر لنډې دمې وروسته به د ولایت په ولایت پروګرام هم د اسمت ساروان په کوربتوب تعقیب کړئ. په دغه پروګرام کې د خوست والی ښاغلی حکم خان حبیبي میلمه دی. تاسو کولی شئ د خوست په اړوند مسایل له هغه وپوښتئ او ټلیفونونه وکړئ.
ولایت په ولایت له ازادي رادیو سره
د ولایت په ولایت خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت څاروانم په خبرونه کې چې د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي په خوست خبري کې. خوست د خوست والی حکم خان حبیبي به زموږ ملمه وي او ستاسو پوښتنو ته به هم ځواب ووایي. خوست پکتیا پکتیکا او قبایلی سیمو ترمنځ په 4,105 کیلومتر مربع ساحه کې پروت دی. مرکز یې د خوست ښار دی. خوست د افغانستان یو له هغو ولایتونو څخه دی چې په وروستیو کلونو کې په نسبي ډول زیاته وده کړې ده. د خوست په وده کې د خوست خپلو خلکو زیات رول لوبولی دی. په ځانګړي ډول هغو خوستیانو د خپل ولایت په اقتصاد کې زیاته ونډه لرلې چې په عربي وادونو کې کار کوي. په دې خبرونه کې به د خوست له والی سره په دې هم خبري وکړو چې په خوست کې د بهر میشتو خوستیانو د پانګو د جذب لپاره څه اقدامات شوي دي یا څه باید وشي. هله د چې تاسو اوریدونکو په تیر بیا د خوست اوسیدونکو له خپل والی شاغلي حکم خان حبیبي څخه په مستقیم ډول خپل ستونزې او د خپل ولایت د چارو د شیګنی پاړه نظرونه او پښتنې شریکي کړي. د ازادي رادیو د فیسبوک باندې پته د facebook.com/azadiradio له دې طریقې هم کولای شي له سره نظرونه شریک کړئ. د ټلیفون شمیر او د سکایپ پته لږ وروسته درته اعلانوم. لومړی د خوست والی شاغلی حکم خان حبیبي ته هرکلی وایم. حبیبي صاحب راځي چې اول خبرې دی اقتصاد څخه شروع کو. ټاکل شوی چې د غلام خان بندر په نن سبا کې پرانستل شي. دا بندر ویل کیږي چې وای د خوست خلکو پر اقتصاد ډیر اغیز لري بلکې په ټول افغانستان باندې با اغیز لري خو په ځانګړي ډول د خوست خلکو لپاره ډیر مهم ګڼل کیږي. څو وخت به دا بندر پرانستل شي؟
مننه. سلام سي محترم. تر هر څه وړاندې زه خپل سلامونه نیکی هیلی او فیرزوینې تاسو ته د ازادۍ رادیو ټولو درنو کارکونکو ټولو درنو معزز او هیوادوالو اوریدونکو ته وړاندې کوم
سلامات.
ثاني اندې پښتنه په ارتباط رښتیا هم چې د غلام خان لاره نه یوازې د خوست ولایت او د خوست وګړو د اقتصادي تفریح لپاره بلکې د هیواد لپاره د وی مهمې لنډې ترانزیتي لارې په توګه باندې پیژندل کیږي او همدومره اهمیت لري. ولی متاسفانه چې تیر څو کلونه دلته په سرحد کې په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو د کېدو له امله دغه لاره بنده وه چې طبیعي تاثیرات به په دواړو هیوادونو باندې. د هغه وخت نه چې زما ماموریت دلته پیل شوی ده د نورو اقتصادي برنامو او د لویو زیربنایي پروژو ترڅنګ د خوستي ولسونو هغه هیلو ته په کتو سره زما هغه هڅه و هاند او هلې ځلې مې داوي له مرکزي دولت سره اړیکې او تماسونه مې دا و تر څو وکولی شو چې د غلام خان لاره په رسمي ډول دی گاون هیواد پاکستان سره دیو رسمي پروتوکول پترات کې پرانیزو تر څو تجارتي اړیکې د غیلارې فراخ شي هم به وکولای شو چې دواړو هیوادونو تجارت رشد وکړي او بل طرف بل د غیلارې نه د خوست وګړو دپاره زمینه د تجارت او د راکړې ورکړې زمینه مساعده شي. رښتیا هم چې همداسې ده پاکستان کې د افغانستان د مقیم سفیر ښاغلي ډاکټر صاحب داخلوال سره او د افغانستان د مالیې د وزارت مشرتابه سره زما همیشه اړیکې دا وي تر څو دغه لاره پرانیستی شي او نږدې ده چې نن او سبا دغه لاره پرانیستی شي. ولې په یو تفاوت سره هغه تفاوت دا ده چې زه اوس هم په دې علاقه کې یم چې دغه لاره د یو رسمي پروتوکول په اساس او د یوې رسمي ترانزیتي لارې په توګه باندې پرانیستی شي، نه دا چې په موقت ډول باندې د ګاونډ هیواد پاکستان د غوښتنې سره سم پرانیستی شي او بیا که چېرته دوی خوښه وي بنده شي. لاره ممکن اوس هم سرحد ته معتده رسېدلی دي. زه د مرکزي دولت د مشرتابه په خاصه توګه د جناب وزیر صاحب بیماری سره په تماس کې یم چې که چېرته دغه لاره پرانیستل کېږي لومړی مسله دا ده چې یوې ترانزیتي رسمي لارې په توګه پرانیستی شي او یا هم حد اقل یو شرایط معلوم وي چې بیا دپاره بند نه شي تر څو موږ وکولای شو په سرحد کې ټول هغه اړین سهولتونه چې دي یوې رسمي تجارتي لارې دپاره ضرورت وي هغه سهولتونه باید موږ هلته په لارې کې او په سرحد او بندر کې مهیا کړی شي.
بله، آیا دې لارې ته یعنی غلام خان بندر پورې هم د افغانستان لخوا او هم د پاکستان لخوا سم سړک ورغلی دی؟ پوخ سړک او داسې سړک چې په هغه باندې غټ موټرونه او کانټینرونه تګ راتګ وکولی شي؟
بله کاملا، دا خو یو پروژه و چې پخوا تکمیل شوې ده او په دا وروستیو کې یو کیلومتره سړک او یو دویم پول د همدې په خاطر باندې تر څو دغه ترانزیتي لاره د سرحد سره ونښلولی شي او وصل شي. نو موږ یو دویمه پروژه هم هلته تطبیق کړه په ټوله معنا باندې، پوخ سړک او ترانزیتي لاره البته په هغو شرایطو کې که شاید کفایت وکړي، ولې په اوږدمهاله کې به ضرورت وي چې دغه لاره پراخه شي. اما سړک د سرحد سره وصل ده، په دغه برخه کې ستونزه نشته. موږ د ګمرک تاسیسات هلته جوړ دي، مشکل به نه وي. ولې داسې په رسمي ډول دغه بندر د خلاصېدو داسې کوم مسله تر دې وړاندې نه لیدل کېدله، نو خپله په سفري نقطه کې هغه اړین تاسیسات چې باید وجود ولري، سکین موجود وي، سکنر موجود وي، او یا حتی زمینی ترمینلونه هلته وجود ولري تر څو د تخلیه د بارګیری موضوع مطرح وي. په دغه ارتباط باندې لا تر اوسه خپله په سفري نقطه کې کوم کار نه ده سوی. ولې که چېرته د بندر پرانیستل کېږي، نو انشاءالله موږ ژمن یو چې د مرکزي دولت په همکاري باندې هلته په سفري نقطه کې دغه اړین تاسیسات او سهولتونه
تاسې مخکې ویل چې بله تاسو مخکې ویل چې هماغه خبره سمه ده چې په نن او سبا کې دا لاره پرانستل کیږي، لیکن له بلې خوا تاسو وایئ چې تاسیسات هلته نشته. نو چې تاسیسات نه وي، که لاره پرانستل کیږي، چې ګمرک نه وي، تاسیسات نه وي، نو بیا خو ګټه نه لري، نو عملا استفاده ورڅخه نه کیږي.
نه، یو تفاوت دلته شته، تاسیسات شته، تاسیسات جوړ دي، پخوا جوړ دي، سرک پوخ ده، سرک وصل ده، اما تاسیسات په یو څه فاصله کې دي د سفري نقطې نه. داسې په فعلي شرایطو کې د جراتماب رئیس صاحب جمهور حکم ده چې ټولې هغه پاکستاني لارۍ یا باربري موټر چې افغانستان ته مالونه انتقالوي هغه به هلته تخلیه کیږي او نور د افغاني اتحادیو لخوا نه به دغه مالونه انتقالیږي. دغه حکم ته په کتو باندې باید موږ په سفري نقطه کې زمینی ترمینال او د تخلیه د بارګیری سهولتونه ولرو چې پخپله په سفري نقطه کې نشته. اما له سفري نقطې نه دې خواته موږ هم سهولتونه لرو، هم د ګمرک تاسیسات لرو، او هم د دغې لپاره پخوا تدابیر نیولی شوي دي. موټر رسېدلی دي، نن رسما موټر رسېدلی دي، په سفري نقطه باندې ولاړ دي. زه نن هم په اړیکه کې یم او ان شاء الله زر رسی د مرکزی دولت هدایت او نظر ترلاسه کړو او په دغه برخه کې دا مسله دا چې څو کاله دالاره بنده وه او د دې خلاصېدو داسې په رسمي توګه باندې کومه مسله نه وه معلومه، که نه یې موږ د سرحد نه دې خواته په خپله خاوره کې د ګمرک تاسیسات او ځینې هغه زیربنایي کارونه چې باید شوي وای هغه شوي دي. خو خپله په سفري نقطه باندې دغسې مسایل نشته تر څو موږ په سفري نقطه کې مالونه تخلیه او بارګیري وکړو افغانستان ته انتقال شي. خو په هر لحاظ زه به دومره وویلی شم چې دا د افغانستان لپاره په خاصه د خوست ولایت او د لوی پکتیا لپاره یوه ډېره مهمه او اړینه مسله ده. تاسو د خوست شریف ولس جدي غوښتنه ده او زه د ولایتي ادارې د مسؤول په توګه باندې دغه مسله مې وړاندیز کړې ده او دغه مسله ډېره په جدي توګه باندې تعقیبوم تر څو وکولای شو دغه لاره په رسمي توګه باندې د ترانزیتي لارې په توګه باندې خلاصه کړو، تر څو به ورسره د خوست او د لوی پکتیا ولسونه او دغه منطقه هم رشد وکړي او د افغانستان د ملي اقتصاد پیاوړتیا کې به هم اساسي رول ولوبوي.
ډېره زیاته مننه والي صاحب. د خوست خلکو یو بله هیله او غوښتنه د هوایي ډګر و، د هوایي ډګر په اړه هم تاسو په تېر خبرونه کې ویل چې جوړ شوی دی، لیکن د خوست ډېر اوسیدونکي په عربي هیوادونو کې اوسي، هغوی غواړي چې په مستقیم ډول خوست ته تګ راتګ وکړي. کله به د خوست او عربي هیوادونو ترمنځ مستقیمې الوتنې پیل شي؟
کاروان صاحب، ډېره مهمه پوښتنه ده کور موادان چې مطرح مو کړله. رښتیا هم ډېره مهمه او حیاتي مسأله ده او زموږ د انکشافي برنامو په رأس کې قرار لري. په دغه برخه کې اجرات مو رئیس جمهور هم ځانګړې توجه لري. د هوایي ډګر په ارتباط به دومره وویلی شم چې طبي ده، دا خو لویه پروژه ده او په کم وخت کې د هوایي ډګر بشپړېدل به لږ مشکل وي د افغانستان بودیجوي امکانات ته په کتو باندې. دا پروژه په څو برخو ویشل شوې وه. لومړی د هوایي ډګر د احاطې مسله وه، ورپسې د هوایي ډګر د رنوی مسله وه چې خوشبختانه رنوی تکمیل ده او موږ د ایرباس په شمول باندې ناستې ته نشست پرواز ته دغه هوایي ډګر اماده رسي. خوشبختانه یو ازمایښتي نشست په دې کې وسي او دې ته دا وښودلی شوه چې دغه ډګر په نړیوالو معیارونو سره جوړ ده او کیدلی شي په دې کې نشست پرواز وسي. د دې په تعقیب موږ د دې نور اړین تاسیسات دي لکه رادار د هوا پېژندلې نور سیستمونه دي او هلته د میدان په داخل کې اړین تاسیسات سرکونه دي او نور زیربنایي ساختمانونه دي چې خوشبختانه هغه پروژه هم نهایي ده او انشاءالله په دې نږدې اونۍ دوو کې کېدای شي، انشاءالله په دې نږدې راتلونکي کې به موږ د هغې تعداد ډبره کېدو. د دې تر څنګه کومه شی چې مهم ده هغه د ترمینل مسئله ده چې موږ شاید تر هغې پورې بین المللي پروازونه شروع نه شو کړی تر څو پورې چې دې ترمینل تکمیل شوی نه وي. تاسو پوهیږئ چې نړیوال معیارونه باید په نظر کې ونیسو او د بین المللي پروازونو دپاره هغه اړین چیک اپ چې ضرور د امنیتي تدابیر باید ونیولی شي او د هغه وخت کې کېدلی شي چې دلته ترمینل ولرو. خوشبختانه چې د خوست هوایي ډګر د ترمینل چارې البته یو معیاري بین المللي ترمینل ټولې لومړنۍ چارې سي ډیزاین او سروې ده دا تکمیل شوي دي. زه غواړم چې په همدې افغانستان د ملکي هوا نوردې د ادارې محمد شاه عبیدی صاحب سره وغږېدلم، اطمینان راکړی دی چې د هغې ټولې چارې بشپړې دي او په نږدې کې هغه تدارکات ته سپارو. انشاءالله امید داره چې هر څومره زر زمونږ د دغه نړیوال هوایي ډګر د ترمینال تدارکاتي مسایل خلاصي انشاءالله د هغې عملي چارې به بشپړېږي. امکان دې ولري دا خو به طبیعي یو څه وخت اخلي، خو پلان مهاله کې د دغه هوایي ډګر نه د استفادې لپاره زموږ وړاندیز د افغانستان د هوانوردۍ ملکي ادارې ته دا اوس تر څو موږ کولی شو یو موقت ترمینال دلته ایجاد کړو تر څو له دغه هوایي ډګر نه نشست او پرواز شروع شي او زمونږ په عربي مملکتونو کې اکثره مسافر سره دوی کولی شي چې له دغه میدان نه استفاده وکړي. خو زه اوس صراحتا څه نشم ویلی چې څه وخت به له دغه هوایي ډګر نه بین المللي پروازونه شروع شي، ځکه دا مسله مختلف ابعاد لري. دا مسله به موږ د افغانستان د ملکي هوانوردۍ له ادارې سره همغږي کو او د هغوی د موافقې په صورت کې به بیا موږ اعلان کړو چې څنګه کولی شو. اما د داخلي پروازونو دپاره موږ ستونزه نه لرو، سر د اوسنه سر د سبانه موږ کولی شو چې داخلي پروازونه د افغانستان په کچه شروع کړو.
بله صاحب، مخکې تر دې چې د ټلیفون شمېره اعلان کړو او اوریدونکو ته ورشو، لومړی یو څو پیغامونه چې د فیسبوک له لارې تاسو اوریدونکو راستولی دي. خان لیکلی دي، د البته ځانته سلیمان نوم ایښی دی، دی وایي په خوست کې تفریح غونډې ولې ویشل کیږي؟ همدا اوس د مجاهدینو په نوم شورا د تفریح غونډې په سر کېنول شوي، نیالګي له بیخه ویستل چې دا کار یې په کوم دلیل کړی دی؟ رفیق شاه انصاري بیا لیکلی دی، وایي له والي صاحب څخه دا پوښتنه وکړي چې کوم بیرغ چې د خوستوالو پر تفریحي غونډې د مجاهدینو په نوم یوې ټولنې لخوا راکښته شوی او همدارنګه نیالګي هم له بیخه ایستل شوي، د قانون له مخې څنګه ارزوي او همدارنګه څنګه اجراءاتو ته مو زړه ده چې ترسره یې کړي؟ او یو بل اوریدونکي بیا د شمالي وزیرستان د پولیټیکل ایجنټ کامران اپریدي له قوله لیکلي دی، وایي نوموړي رسنیو ته وویل چې افغانستان ته تون کې د غلام خان بندر لاري په ازمیختی توګه پرانیستیا او نن د جمعې ورځ د مارچ په 9 نیټه شاوخوا نه ګاډیو افغانستان ته مالونه یوړل. د وزیرستان سوداګرو د دغه دولتي مقام دا پریکړه ستایلې ده. آیا دا خبره وای رښتیا ده او کنه ده رښتیا؟ ولی صاحب مهرباني وکړئ.
کاروان صاحب ته زما غږ ستاسو وروستنۍ موضوع او ما وانه شو اخیستلی.
خیر تکرار وکم
کدا
وستنی مسله تکرار کوي. زه سیده دی لمړی دوه خبرې خو تاسو واورید دی رفیق انصاری او همدار اسخان. بله یو غوی جواب وایست اول.
بله خان ورور دی پښتن. بله
ادامه ورکې
مهرباني. د خان ورو د پښتنې په ارتباط او د نظر په ارتباط باندې به زه دومره ووایم چې اصلا دلته دا نیالګي کېنول هم خود سرانه وو او د یو پلان په اساس باندې نه وو. دلته موږ د شهرسازۍ ریاست لرو، دلته موږ ښاروالي لرو او خوست دپاره پخوانی پلان هم موجود ده او نوی مسترپلان هم دی کار لاندې ده. دنان هر څه چې کېږي که نیالګي کېنول کېږي او که کومه پروژه تطبیقېږي هغه به دی یو ماستر پلان او د ښار د تفصیلي پلان ترڼا کې وي. بنان خود سرانه په یو داسې ساحه کې نیالګي کېنول چې هلته انکشافي پلانونه کېږي دا هم ښه کار نه ده، ځکه دوی سره د ښاروالۍ هدایت نه و، دوی سره د ښاروالۍ پلان نه و. دا هلته څو کسه ځوانان او ورونه چې تللي
خو داسې نه چې همدا مځکې سبا غصب شي او کورونه پې جوړ شي او له پارکو لونو یې هم وباسي.
زر اعظم کاروان صاحب کې اجازه راکې دا څه ویلې سم چې په هیڅ شکل باندې دلته دغه سب ترک نه ویلې کیږي نه دغه سب امکان څه. زه ټول خو څه په صراحت سره او په پورا دا سره ویلې سم چې دغه تپی کا ویشل کیږي هم د یو قانوني پلان په اساس، افغانستان د نافذه قوانینو په اساس، د سروې او ډیزاین.
بله یعنی د غصب لار خلاص شو په دې شکل چې ویشل کیږي هم
غیر لاغې نه.
بله یعنی دا شورا څه حق لري؟ نو والی صاحب دا خو به حکومت دا کار کوي او د مجاهدینو په نوم شورا څه حق لري چې په خپل سر ځي او د حکومت پلانونه دا عملي کوي؟ د شورا کار خو دا نه ده.
دلته یو مسله رښتیا هم زه له تا سره موافق یم، دا د شورا کار هم نه ده، که کار هم نه ده کړی موږ دا کار مناسب هم نه ګڼو او د دې کار د مخنیوي دپاره مونږ خپلو قوتونو ته امر هم وکړو. دا یې سم کار نه ده کړی په ټول قوت سره. دلته دولت ته نظام ده، اداره ده، دولت او نظام باید خپل کارونه په خپله وکړي. دا کار د دوی د اصولو خلاف ده، له اصولو سره یې مغایرت کړی. اما یوه مسله چې ده څوارلس پنځلس کاله کېږي چې په دغه ځای باندې همدغه څوک چې د دې ادعا لري دوی د وزارت ښارسازۍ سره او د ادارې امور سره بعضې احکام فرامین اخیستي تر څو یو ښارګوټی جوړ کړي چې تر اوسه پورې قانوني مراحل بشپړ شوي نه دي او تر هغې پورې چې د یوې ښارګوټي ټول قانوني مراحل بشپړ نه شي هیڅوک نه حق لري او نه دا حق چا ته ورکوو نه دا اجازه
ورکوو. ولی صاحب صحیح ده وایي چې اصلا همدا ځمکه د شنه سیمه ده، شنه سیمه ده، د شنې فضا لپاره اختصاص شوې ده. تاسو د ښارګي خبره کوئ ده خو یو څه ضد و نقیص خبرې دي.
شنا ساحه خو پیشنهادی شنا ساحه لومړنی پلان کې و ما په نوی ماستر پلان کې چې اوسې کار لاندې ده په د ښار او کور جوړونې د محترم وزارت کې زموږ نوی ماستر پلان دی کار لاندې ده. هغه چې کله منظور شي بیا به شنې ساحې او نورې ساحې معلومیږي. اما زه یو ډاکټر ویلی شم چې هر هغه ساحه چې په پخوانیو پلانونو کې شنې ساحې په نوم باندې نومول شوې ده هېڅ چا ته مو اجازه نه ده ورکړې. یو لویش هم نه نیول شوي، نه غصب شوي، نه چا ته د غصب اجازه ورکوو. دا بعضې مسایل دي، بعضې ځوانان دغو مسایلو ته بدون د قانوني اسنادو نه، بدون د شواهدو نه دغه مسله ښکته او پورته کوي. دا قانوني مسایل نه لري. هر څوک وایي چې کومه ساحه شنه ساحه ده یو لویش تولید شوي مهرباني دي
وکړي. البته ستاسې له خبرو والي صاحب معلومیږي چې
یو انچ ځمکې ته زه اجازه نه ورکوم چې هغه د
بله ستاسې له خبرو معلومیږي چې تر اوسه پورې په دې باندې پریکړه نه ده شوی، ماستر پلان لا تکمیل نه دی، لیکن هیڅ عیب نه درلود چې ونې هلته وای، نیالګي شنه سوي وای، سبا به م وهلي وای، یو کال وروسته به م وهلي ول، بیا به م استفاده ترې کاری کړی وای ستاوان نو، لیکن وهل خو په هر حال چې سم کار نه شوي ستاسو له خبرو داسې معلومی شي. لدی موضوع کثیر شو ولی سب دې بل اوریدونکو چې د شمالي وزیرستان د پولیټیکل ایجنټ کامران اپریدی له قوله ویلی دی، د ویلی دی چې افغانستان ته تلونکي د غلام خان بندرلارې پاز میختی توګه پرانیستې ده، او نن د جمعې په ورځ د مارچ په 9 نیټه شاوخوا 9 ګاډي افغانستان ته له مالونو سره اوختی دي. تاسو مخکې په دې برخه کې ویل چې لا تر اوسه پرې دالار نه ده پرانیستل شوی، لیکن د پولیټیکل ایجنټ د وزیرستان پولیټیکل شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ وایي چې پاز میختی توګه د لار پرانیستل شوی ده او مال هم افغانستان ته تیر شوی دی.
مال رښتیا هم د دې خبره درسته ده، مال راغلی ده، ما په فکري نقطه کې ولاړ ده. زه دا تاییدوم، مخکې هم ویلي چې مال راغلی په فکري نقطه کې ولاړ ده. موږ د افغانستان د مرکزي دولت په خاص توګه د ملي امنیت ادارې سره دي، مالی د محترم وزارت له مشرتابه سره په تماس کې یو. لاره خلاصېږي، د لارې خلاصېدل زموږ غوښتنه وه، زموږ هلې ځلې وي، او زه د خوستي ولسونو دغې هیلې ته د رسېدو لپاره اوس هم د دې اقدامات کوم. اما یو مسله دا ده چې رسمان دغه موضوع په ارتباط هم څه ترلاسه کړو، او بله مسله دا ده چې د دغه تشویش حداقل رفوي شي. بیا پاکستان هیواد په ډیر لنډ مهاله کې د خپل طبي فرمایش مطابق داسې ونه کړي چې نن اخلاص کې سبا یې بند کړي. دا زموږ غوښتنه ده د یوې رسمي ترانزیتي لارې په توګه. موږ دا منو هم موټر را رسېدلي په فکري نقطه کې ولاړ دي. انشاءالله نن وي که سبا یې د مرکزي دولت له هدایت او پریکړې سره سم انشاءالله هغه څه اجرا کړي.
ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو ولایت په ولایت خپرونه اورئ. په دې خپرونه کې د خوست والي ښاغلی حکم خان حبیبي زموږ میلمه دی. له لنډې خبرتیا وروسته د ټلیفون شمیرې درته اعلانوو. ټلیفون وکړئ او په مستقیم ډول له ښاغلي حبیبي څخه د خوست په اړه پوښتنې وکړئ.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ساعت 2:00 او 20 دقیقې شوې. د ټلیفون شمیرې د 0993235 بل شمیره د 0923255. که انټرنیټ لري زموږ د سکایپ پته ده رادیو ډاټ ازادي راډیو ټکی ازادي، او همدارس د فیسبوک لري خپل نظرونه او پوښتنې راستولی شي facebook.com/ازادي راډیو. د ټلیفون لري اوریدونکو لرو مهرباني کوئ. صاحب
السلام علیکم. فرمان
صاحب. وعلیکم السلام، مهرباني کوئ.
ولانا خیر او سهیل کوم چې دا تخنیکی څنګه به حل شي د بکندار کله نه کله دا تاسو راځي چې دا و سالن کله اوریدل کیږي پرې چې باندې کله نه اوریدل کیږي. هله کوم چې تخنیکی څنګه به حل شي دا ولې تاسو څنګه څنګه دا غدا چې دا غلام خان بندر کې دا ایواز دا پاکستان سره موږ راکړ ورکړ کولای شو، او کله نور ملکو سره هم کولای شو.
بله سلامت اوسید. کوردی ودان تحصیل سپین بل بولدک للارې بلکوم هیواد سره راکړ ورکړ کولای شي. غلام خان هم دغه سي له پاکستان سره بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي. ازادي راډیو
سلام ته تاسو سلام او خدای وي ته سلام دې سلام تاسو ته
وړاندې کوم. مهرباني کوئ صاحب.
والی صاحب بالکل جو خوز دے دیکھا کرنا کری بالکل بالخصوص دامنیت پڑھا دیر منگو نہ خوش آلائی خو بے خوز ہو دائی والا را دا کنال بائی در چی دائی دیر پاؤں کی پاکستان میں طرف نہ چی بندل تا وصلے یا دت بمونا یا نور مواد برات بروت سمان دا بائی دران نوری دورا دو تا بائی دیر تا وجو ہوتی جائے زه دا پښتنه ونه لرم نه ډیر ډیر مننه کوم.
سلامت اوسه. کوردی ودان بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي. ازادي راډیو مهرباني کو.
والي صاحب دا پښتنه دا دمبر شي د پاکستان دا بندر دی کوم ځای ما په طالبات دې دمبر ته نیو کړی. دا دمبر وخت کې یاد وسه ووم چې سړک په کړی نه دی.
صحیح مننه. سلامت اوسه. البته اشاره وکړه چې سړک دمبر یا پوخت دی. بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي. ازادي راډیو
ډیرو بخې ورکړه. دا دی والي صاحب بخي دا دی خوش ساحه ټوله شنه ساحه ټوله چې چورشوي دو دا په دیمو په واسطه دی بل چا په واسطه دا دوی خپل مدک خرڅوي. شخصا دا دیمو چې دا شنه ساحه دی موږ نه دوی غصب کی. موږ به ژوند چیرته کو، موږ به زندگی چیرته کو، موږ به کوربور چیرته کو، موږ به خیر اینداد شي خوش ټول چورشوي دی اوس بیا هم شروع په کړی دو.
صحیح مننه. خو تاسو په مشخص ډول وایئ مثلا کومه ساحه کومه سیمه؟
لکه دغه پوس غونډی ویني دغه د نوې چې دا اوس چې د مشر پلان نوم دی نه مشر پلان څه نه بلښت دا اوس د مجاهد وګړي دی چې دا څه حق لري ولې دوی امر نشو دا کړی چې دا ولو بس دا څه چل دی چې دا مصرف کې خلک تکلیفونه او بس خلک ونه کلا کې کړی دوی روبه چې ولې روبه سي
درس سید او دا هم یو مسله ده چې غونډې د کورونو لپاره وی او کدي چې شل لپاره پر حل بل اوردون کې لرو ځان معرفي کوي ازادي رادیو
مننه محترم سروان صاحب تاسو د ازادي راډیو ټول محترم کارکونکو او اوریدونکو ته جلال محترم والي صاحب خپلې کې
سلام علیکم شاسو حق لري مهرباني کوئ علي صاحب
مننه محترم سروان صاحب د خوست په اړه ما یو نظر درلود او د محترم والي صاحب څخه مې وپوښتنه وکړه اول پوښتنه مې دا و چې څه وخت مخکې موږ تاسو خبر واورید چې په خوست کې خان عبدالغفار خان بابا رحمت الله علیه په نوم باندې یو پانتون د جوړېدو هڅه کېدله چې دغه پانتون د
ستاسو آواز ډېر ګډوډ شو خپل موقعیت تغییر کړئ چې په خبرو مو نه پوهیږو
وله
و سې شو ادامه ورکې د پانتون خبره مو واوریدل سې نور
خوست مبارک می هله نظر دغه و چې خوست باید د لوی پکتیا د مرکز په حیث او د تجارتي او سیاسي او فرهنګي مرکز په حیث باندې تطبیقي او رښتو کې او د خوست په نجیب خلک چې د پښتونولۍ او د افغانیت د ډیر واجی عادت او اخلاق ته برخوردار دي او دغه مسؤلیت ته ورغور کولای شي چې لکه کندهار چې د ډیورن پر خط باندې پروت مثال یو مرکز سي او خوست سي او ننګرهار سي دغه درې شهرونه چې د ډیورن کرښه ډیر غاړي ته مثال په فرهنګي او مدني مرکزونو باندې بدل سي او تر څو چې موږ د هالرو د اباسین تر څنګه پوري چې تاثیر او نفوذ هغه دغه ورسي دا
صحیح مننه کور ودان یو اوریدونکو بل مخلو بیا والی صاحب شاغلي حبيبي ته نوبت ورکو مهرباني کوي صاحب تاسو هم
سنوان صاحب سلامونه آصف هم دی خوش نه
مهرباني کوي آصف صاحب
انتروان صاحب دغه استاد یاد وای دغه خپل د دولت غوړي دغه توضیح کی او پاتې شو دی دیوان کې نو مسله خپل شروال صاحب ورسره و چې دا ونی کې نه ولې
درست سیده مننه کور ودان خوشاله اوسې تاسو
سنوان صاحب
بله صاحب
او بس سروان صاحب
بلی اورو
او بل دغه به خصوص بعضی پارکونه او بعضی دولتي ساحه په دیش د ښکاله قرارداد ورکړل شوی دی
صحیح ده مننه کور ودان والی صاحب تاسو جواب درکې والی صاحب لمړنی اوریدون کې بیا هم د غلام خان په ارتباط پوښتنه درلوده لیکن کچرته د لار پرانستل شي دا امیدم شته چې لدی طریقې د پاکستان او منځنی اسیا ترمنځ راکټ ورکړل وشي تجارت وشي ځکه چې ویل کې چې وایدا هم د کندهار تر لارې او هم د ننګرهار تر لارې لاندې دم داسې ده
مننه سروان صاحب څو پوښتنه ما یاد کړې دي لومړی هم زمونږ د خاندار دي او نشکوم ورو د سپین بولډک نه پوښتنه وکړه ریښتیا هم تاسو ورته اشاره وکړه د غلام خان لار نه واځي د پاکستان افغانستان ترمنځ به د تجارتي راکړې ورکړې مسله وي بلکې دغه لار د گوادر او د کراچۍ سره تقریبا د افغانستان د نورو ترانزیتي لارو په نسبت د 400 کیلومتر په حدودو کې نږدې لار ده زموږ امید دا ده چې د غلام خان لار به د جنوبي اسیا او د منځنۍ اسیا ترمنځ یو د اتصال لاندې لاروي او موږ په دې د ارتباط کار کوي واځي دا چې دا سرک بلکې پر اسوندي کې دلته د ریل ګاډي پټلۍ پروګرامونه په نظر کې لرو چې خوست غلام خان د مرکز کابل او بل اخر د افغانستان شمال د لارې نه د منځنۍ اسیا سره وصل کو او دغه لارې نه د منځنۍ اسیا او د جنوبي اسیا تجارت او راکړه ورکړه صورت نیسي دا یو مسله دوهم احسان الله ورور کوم خبره وکړه د دغه لارې په ترڅ کې د امنیتي واخونو ته درسته ده دا مسله به وي ولې موږ هم اراده لرو ژمن یو شي که دغه لار په دوامدار ډول باندې پرانستل شي موږ هلته خپل ټول امنیتي چک پوسټونه واچو او څنګه چې یو تجارتي بندر ایجابه وي په هغه شکل باندې هلته اړین سهولتونه رامنځته کړو تر څو له امنیتي لحاظ زموږ هیوادوال دولت ټول مسؤول اوسيږي او دغه لار نه دوی اطمینان ولري دریمه مسله هم چې کوم عادي مطرح کړه هغه دي دغه غونډې د تفریحي ساحو په ارتباط څاروان سي محترم دلته د افغانستان نافذه قوانین دي، طرز العملونه دي، هیڅوک حق نه لري چې یو شپې ساحې ته ګوتې ورولي. هر څوک چې دلیل لري او ثبوت لري ولایتي ادارې بیا خدمت.
لیکن والي صاحب تاسو په خپل ومنله مخکې چې د مجاهدینو په نامه شورا په خپل سره همدا کار وکړو، تاسو اقدام مونږ کو د مرستي اوریدونکو ویل آصف ویل چې شاروال هم د نیالي شودلو په وخت وو
اقدام شوی.
بله
نه نه شاروال چې کوم پروګرام د زرغون خوش په نوم باندې جوړ کړی وو هغه بیل مشخصه ساحه ده، هغه یو تفریحي غونډۍ ده، هغه زموږ په تفصیلي پلانونو کې ده، هغه زموږ په ماستر پلان کې شنه ساحه ده. کوم خلکو اجدا کار کړی وو هم خلاف د فلانې کړی وو، کوم مجاهدینو شورا چې تللی وو هم خلاف د اصولو او د پلان هلته تللي وو. مونږ خپل امنیتي ارګانونه هلته لیږلي دي، هغه ساحه مسدوده ده، هیڅوک لای نه شي. او دغه حرکت چې کړی وو ناسم وو، د هغوی نه به پوښتنه کېږي او د بار فار هلته دغه شان مسایل مشکل دي او چاته اجازه هم نه ورکوو
تر
څو پورې چې د ماستر پلان په رڼا کې په قانوني شکل باندې ټوله قانوني پروسې طی نه شي. زه په یو ټکي کې بل ټول درانه ولسته نجیب او شریف ولسته داد ورکوم چې یا وینځمکه تر اوسه په خوښ کې نه ده توضیح شوی، او که توضیح کیږي هغه به د افغانستان دی د ټولو اړوند قوانینو پر وړاندې په دغه باندې اتفاق او په دې مسله نور ډیر بحث نکوم. راځي بچاخان په نامو چې کوم پوانتون ته یاداوري وسو او اشاره ورته وسو په خوښ کې دا یو تھیوری په هغه کې او په برخه کې ودا مسله تیر کال هم په خوښ کې یو علمي سیمینار لاره دغه مسله را مطرح شو چې دا بل لارو بر پښتونخوا او حتی د منځخي په کچه باندې یو لوړ معیاري علمي پوانتون وشيږي. موږ هوښ هم دغه موضوع لپاره حل ځلې کوو. دا موضوع شخصا د دولت رهبری سره شریکه شوی ده، دونرانو سره شریکه شوی ده. امیدوار یم چې دغه نظر او تیوري عمل باندې بدل شي. ځنې واجدا چې خوښ په افغانستان په کچه یو مطرح تجارتي اقتصادي او صنعتي ولایت وسیږي، بلکې غواړم چې خوست په یو نالج ویلج باندې یا د علمي قانون او مرکز باندې بدل کړم چې د افغانستان د مختلفو ولایتونو نه خلک راشي او دلته خپلې زده کړې وکړي. په دغه برخه کې زمونږ هڅه او هم جریان لري او په دغه برخه کې زمونږ هڅې روانې دي چې ان شاء الله دغه خوب تعبیر تر رښتینی بڼه ورکړو.
بله یو اوریدونکو دا هم ویل چې وایي ځینې ځمکې د څو دېرش کالو لپاره په اجاره ورکړل شوې دي یا قراردادونه ورسره شوې دي، دا خبر حقیقت لري او کنه؟
البته دا کار به شوی وی، ولی دا کار نه والی کوي سي نه شاروال کوي سي نه کوم په شخصي روابطو باندې کېدل شي. دلته د اراضي د افغانستان د ځمکو د خپلواکي ادارې اړوند طرز العمل او قوانین موجود دي. او بل طرف نه یو طرف نه دولت هیله لري چې خصوصي سکتور دی مداخله وکړي او خصوصي سکتور دی سرمایه گذاري وکړي. بل طرف نه سرمایه گذاري په هوا کې نه کیږي، سرمایه گذاري په الفاظو کې نه کیږي، سرمایه گذاري په کاغذونو کې نه کیږي. سرمایه گذاري زیربنا ته ضرورت لري، سرمایه گذاري ځمکې ته ضرورت لري، برق ته ضرورت لري، امنیت ته ضرورت لري، یو ښه مدیریت ته ضرورت لري. دا چې خوش خوشبختانه په دې فعلي شرایطو کې بهترین امنیت لري، ډاډمنه فضا لري. زموږ هیله داره چې موږ نه یوازې په خوش کې بلکې د متحده عربي اماراتو نه، د قطر نه او د نړۍ د ګوټ ګوټ نه خپل افغان ژمن تجاران دعوت کو، خصوصي توګه باندې د لوی پکتیا ملي پانګوال جذب کو، څوک پارکونه جوړ کی، څوک وټلې جوړ کی، څوک هوایی پلونه جوړ کی او د ښار په عمار او آبادی کې لمن سره برخه واخلي. دا کار کشوي وی هم زه په صراحت سره ورته وایم چې مهرباني دی وکړي ودی کی هغه د افغانستان د قوانینو پر وړاندې شوی. دا هم مسله دا ده چې والی او شاروال د دې ورکړې صلاحیت نه لري. د دې ورکړه او منځوري د مرکزی دولت کار ده. هر قرارداد کدلته منظور شوی وي، البته لومړنۍ تدارکاتي چارې به دلته بشپړې شوی وي، ولې د دې ورستنۍ منظوري د اړوند ادارې او د مقام له لوري نه شوې ده. په هیڅ شکل باندې دا د شنه د خدایمه کوم چور دی کومه مسأله ده. اما د سرمایه گذاري لپاره اړینه ده چې ورکولای شي. له بل طرفه زمونږ اړوند ادارې لکه شاروالۍ اداره او نور ادارې د دغو شنو ساحو د سرمایه گذاري لپاره خپل هغه نه لري، بودیجوي امکانات نه لري. هلته قوانین حکم کې استاش کولای شي چې دغه طرز العمل او د قانون د دغه موادو په رڼا کې تاسو پانګوال جذب کړي تر څو هغوی خلکو ته تفریحي سیمې ورغوي او سهولتونه رامنځته کړي. نو که شوي هم وي موږ نه دي کړي.
ډېره مننه. منتهی ابتدایي کارونه تاسو کړي دي.
اړوند طرز العمل او قوانینو په رڼا کې شوي.
سید ډېره زیاته مننه. حمیدالله عمران خیل هلمندی لیکلی دی وای موږ افغان کډوال په بلوچستان کې اوسو، ډیر وخت کیږي چې هلته ډیری غواړو چې خپل ولایت لاړ شو هلمند ته، لیکن هلته نه شو تلای ځکه چې جنگ دی. آیا دا امکان شته چې موږ خوست لاړ شو، په خوست کې کوم ځای پیدا کړو چې هلته اوسو؟ دا امکان شته او کنه؟
سروان سے مننا اول خو خوست ټول افغانستان د جغرافیه په توګه باندې ټول افغانانو شریک کورده دوام دا چې خوست د لوی پکتیا د برخې په توګه په میلمه پالنه کې خاص نوم او شهرت لري. تاسو ولیدل چې درې کاله وړاندې په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو په ترڅ کې زموږ ورونه خویندې بې ځایه شول، خوست ته راغلل او د خوست شریف او میلمه پال ولس دوی ته په خپلو کورونو کې وجرو کې جوماتونو کې ځای ورکړ او تر دغه دمه پورې د هغوی ډېره ښه میلمه پالنه کوي. ولې مسله دا ده چې زه دا اطمینان نشم ورکولی ځکه په خوست کې هم اوس نفوس ورځ هره ورځ مخ په ډېرېدو باندې ده. دا کار که کیږي البته د مهاجرینو د محترم وزارت طرف تفاهم باندې د افغانستان د مرکزي دولت د رهبرۍ په لارښوونه باندې که چېرته که دغسې کومه برنامه د مهاجرینو دپاره وي موږ خو لبیک وایو، اما حتمي ده چې د یو منظم پلان په اساس باندې باید دغه کار ترسره شي، مرکزي دولت په جریان کې وي، د هغوی لارښوونه وي، موږ اماده یو چې خپلو ورونو ته په خپله غیږ کې ځای ورکړو.
بله، جلال ځیرک لیکلی دی، وایي ځاځي میدان یوه داسې ولسوالي ده چې د امنیت په لحاظ د افغانستان په سطحه نوم لري، مګر پراختیایي کارونه یې له نشت سره حساب دي. هلته یو بند چې که جوړ شي نو 15,000 جریبه ځمکه خړوبولی شي. هیله ده چې چارواکي ورته توجه وکړي. والي صاحب، څه امکان یې شته وکنه؟
ډېره ښه. اول خو زه ویاړم چې ځاځي میدان ولسوالۍ د افغانستان په سطحه باندې د سولې د ولسوالۍ په نوم شهرت لري او ټول هیوادوال ورباندې افتخار کوي. زما لپاره هم ویاړ ده او زه په دغه چې درون او شریف ولسوالۍ ویاړم چې د خپل نظام او د خپلو امنیتي قوتونو تر څنګ د خپلې خاورې د لویش ویش نه دفاع کوي او هېچا ته اجازه نه ورکوي چې هلته دغه شي ناوړه اعمال ترسره کړي. تر څنګ یې د انکشاف مسله ده، رښتیا هم چې انکشاف به سوی وي. زموږ ځانګړې توجه هلته شته ده، معارف ته، سړکونو ته، البته بندونو ته او مختلفو موضوعات ته. ولې تاسو پوهیږئ چې د بندونو مسله د افغانستان د دولت د رهبرۍ په خاص توګه د جناب رئیس جمهور په ځانګړو برنامو کې ده چې په دغو پلانونو کې د خوست هم څلور بندونه دي چې په لومړي قدم کې یا په لومړي پیس کې د خوست دوه منده بند شامل ده. موږ سترګې په لارو یو چې تر هر څومره زر دغه یو بند موضوع نهایي شي انشاءالله، ورپسې د ځاځي میدان د بند په شمول باندې دوه نور بندونه دي چې هغه هم په اولویتونو کې دي. ولې داسې دغه پروسه د مرکزي دولت پورې اړه لري تر څو د دې تدارکات پیسې او بودجه ورته ځانګړې شي. زه د ولایتي ادارې په کچه ما خپلې هلې ځلې کړي دي. ټول اساسي او اړین مسایل چې د خوست انکشاف او پرمختګ لپاره ضروري دي دا ما اولویت بندي کړي دي، دا مې په برنامو پلان کې اچولي دي، دا مو لیږلي دي. انشاءالله زه ډاډ ورکوم چې د ځاځي میدان ولسوالۍ امنیت ته په کتو به د بند تر څنګ په نورو مهمو موضوعاتو باندې مې هم کار کړی ده او هم انشاءالله کوم. ولې دا چې اوسمهال امکانات محدود دي، افغاني مسایل نشته چې موږ وکولای شو د پی آر ټي او د خارجي قوتونو نړیوالې ټولنې له امکاناتونه زیات استفاده وکړو. موږ ژمن یو انشاءالله وعده ورکوو.
بله والی صاحب، که یو څه لنډ ځوابونه ووایست ځکه چې پوښتنې بې حده زیاتې دي. مثلا په دې اړه چې خوست به څه وخت برېښنا رسیږي، صنعتي پارک به کله جوړیږي او د جوړېدو امکان یې شته او که نشته. دغه راز د کمپاین په اړه د خلکو شکایت چې دا ولې خپلسري کوي. خو مخې تر دې چې دغو پوښتنو ته ځواب وایي، زه به د دوی مکمل پوښتنې وروسته درته مطرح کړم. لومړی د ټلیفون له لارې اورېدونکي لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو،
السلام علیکم. سمد خبرې کوم.
مهرباني کوئ سمد صاحب.
ولی صاحب ته سلامونه او ټول اوریدونکو په شمول. مسله دا ده چې ولی صاحب په خپله شخصا ډېر ښه فهم لري، خو متاسفانه دغه چارواکي د ادارو مسؤلین د هغه چا د خوانه ډېر بدنامېږي چې هغه تر محاصرې لاندې راشي په شاوخوا کې د ده د نوم نه سو استفاده کوي، لکه دا د ځینې مدني ټولنو مسؤلین لکه د ځینې علما په ځان ته او د ځینې قومونو په نامه چې دي نور یې دی خپله ښه پېژني. او بل دا خبره ده چې دغه په قومونو ولسونو ولسوالیو کې ښکلي ښکلي خلک ده ته ډېر ښه معلوم دي، مګر یوه ته هم دعوت ورنه کړه، مشوره ورسره ونه کړه چې مشره وکشره ورور عالمه دا ماته مشوره راکړه، زما نیمګړتیا ور او زما په ښو کارونو کې راسره کومک وکړه.
سیس مننه والی صاحب، به وروسته ځواب در کې. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو،
بله السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سروان صاحب سلام، شي تاسو ته والی صاحب سلامونه وایم.
کورم ودان، سلامت اوسئ، مهرباني.
د مالې ما خوش ولایت نه
او خوست ولایت کې یو د سیاتامي په نوم کوم ریاست کې راځي زیات مشکلات دي. دلته یو رئیس راغلی دی چې بیا لري او بل رئیس کوم مخکنی رئیس دا غا مشکلات زیاتې زیاتوي او کارمندانو ته غوښنه کوي وایي نه دنه یا رئیس رام کریم کوي دا زور رئیس د خیت زیاتې داری په سات کې خیل دی او زیات غلګاون کوي او ولی صاحب دخی ایس سنه ورته ولی صاحب سم سره مرتبطی ده
صحیح
زیات زیات دخی ادونه ش دی نوی رئیس لخوا خو ولی صاحب دخی ایس دغه دغه روان کوم غنه دي اجرات نه کړی چې
صحیح ولی صاحب جواب درکې بل اوردون کله روزان معرفي کوي آزادی رادیو
بل روزان از دوتین له خوست ولایت څخه ما بوختنه ده غدل ولی صاحب څخه دلته په خوست کې چې نو اوس تامنې کمانډر را بدل شو داوود امین په نامه باندې هیڅ کله تو په خوست کې پارا سیسام کار کوي کوم دند د څورخل شوی په مقدس دي پانه تر ځکه دی د پاسه زروا کې خلک بیا باندې چې کوم کار تر سره کوي هغه ته اجازه نه ورکول کیږي لکه اوس په ګربز ولسوالۍ کې کمانډر دې کمال ناصر وسلی ورېر دی چې دا کوم عوام حال کې ډېر په ځاور کړی دی خپل هغه شو کډای کوي هیڅوک دغه مخنیوای ونه کړ ځکه چې دوی د پاسه کمال ناصر وسلی دی
صحیح
دغه مخه ته نه پرګری پر څه هغه مات کی
صحیح
دې په سر باندې اوس د امنیت کمانډان د اوت امین هم مات شو ځکه چې دوی د دوی مخنیوالا دا څه غلا او د خل په عذاب دي
صحیح شو ډیر مننه کور ودان سلامت اوسې ولی صاحب تاسو نو به مهرباني وکړي
مننه سروان صاحب لومړی دی حمیم منګل صاحب خبره چې سرکی عام مدني ټولنې منګه مدني حرکتونو ته مدني ټولنو ته او ټولنیز سازمانونو ته ژمن یو د افغانستان د قوانینو پرانا کې دوی ته اجازه د فعالیت ورکړې شوی ولې رښتیا هم کاش کې ټول خلک د منګل صاحب غونډې ژمن وای خپل نظام ته خپل ادارې ته خپل ولسمه ته متاسفانه چې بعضی مدني نهادونه یو د دې لپاره جوړ شوي چې خپل ګټې په ولټي خپل شخصي اهداف ته او یا هم د بای سیاسي لوخو جوړ شوي د پکیږي تر څو د حکومت او د نظام لپاره د فشار وسیله وي ولې زبدمرو وایم چې مشوره یا دینی او اسلامی اصل ده او د افغانستان قوانین هم حکم کوي نو تر دې ربیده د اجتماعي سازمانونو سره شوراګانو سره مدني ټولنو سره همیشه مشوره کړی ده ولې کېده چې امکان دی ولري چې په کل کې د ټول ولایت مشرانو سره مشوره نه وي ځکه دا به امکان هم نه لري ولې کوشش مو کړی چې موږ ټول مسائل د مشورې د اثر پر بنیاد باندې او د دې غوښتنو سره سم مخکې لاړ شي زه ان شاء الله هم منګل صاحب ته داد ورکوم چې ولې نه د یو خسپینګری او د یو خیر مدني فعال په توګه دوی ته موږ احترام لرو همیشه له موږ سره مرسته کړې ده ان شاء الله زموږ په مشورو کې به داخل وي دوهم د عامه روغتیا د ریاست ستونزه چې هم تاییدومه ولې متاسفانه چې تاسو پوهیږئ چې تقاضل دا د والي صاحبانو په صلاحیت کې نه ده متاسفانه وایم والي صاحبانو په لاس کې یوازې د شپږم بس تقرر او تبدیلي او عزل ده له شپږم بس نه راښکته تر لومړي بس ته پورې د ټولو تقرر او عزل دا د قوانینو په رڼا کې د اړوند وزارتخانو صلاحیتونه دي موږ د مشکل د اړوند وزارت سره بار بار شکایت کړی وزیر صاحب ته مو څو ځلې ویلي چې د روغتیا سکتور یو مهم اجتماعي سکتور ده نو اندازه دا باید په جدیت باندې راوسی دا د وزارت خپل ستونزه ده چې باید دوی خپل مامورین د قوانینو په رڼا کې د هغه تقرر کې یو کڅوړه ستونزه ایجادې باید په لړ کې دوه کې هم هغه وکړي ولې د ولایتي ادارې مسؤل په توګه د مستیج لپاره ما دا خبره ورته کړې او کېدې دغه مسأله حل نشي زه به مجبور یم چې دا د لاس نه ونیسم او یا هم هر هغه څوک چې د قوانینو سرغړونه کوي هغه قوانین هغه ته وسپارو عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپارو چې که هیڅ اداره د چا شخصي نه ده موږ ته سکتور مهم ده اشخاص راته نه دي
بله لیکن ولی سپاندی برخه کې فکر کوم چې مسؤلیت زیات تاسو ته راځي کیږي وزارت مثلا یو څوک ټاکلی دی هغه نو بیا وزارت خو پولیس نه لري ځواک نه لري د روغتیا وزارت دا باید تاسو امنیت قومندانۍ لري او پولیس لري ځواکونه لري تاسو باید هغه امر چې وزارت کړی دی تاسو عملی کړئ
کامل نن دې سیدا ورې دې سیسات دې شي چې موضوع سي وزارت امر کړی وي چې دا ونی سیدا منی سیدا لري کې دې چې کوم سیستم نه لري یو ماوین دی یو رئیس دا چې دې تشبث کې تشبث هم د الفاظو په چوکاټ کې پر رسمیت کې نه کې چې د رسمي مکتوبونو صادر کې سمون دفاع یو قانوني سند یو موږ د رسمي پرنا کې دوی وپلټو دوی هغه ته وسپارو د قانون منګولو ته وسپارو. خو دا دوی د دواړو ترمنځ شخصي مسایل دي متاسفانه، چې نه وایي باید داسې زه په دې مسله ډېر نه پېچم، دومره ووایم چې دا ښه کار نه ده. واقعاً ما وزارت ته ویلي او خپله به هم د وروستي ځل لپاره دا مسله اصلاح نه شوه، زه په جدیت په دې مسله کې اقدام کوم. سکتور موږ ته مهم ده، دا باید د دوی ټولو شخصي ګډو ښکار نه شي. هر څوک چې د دغه سکتور او د موږ د ولس ګډ ته ژمن نه وي، هغوی موږ عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړو او انشاءالله دغه ستونزه به حل شي.
دریمه
مسله چې داود ورور د خوست نه د قومندان صاحب د امنیت په ارتباط باندې وویل، رښتیا هم ډېره مهمه مسله وه. موږ هم دغه مسلې ته خفه یو چې ولې دومره عاجلن دغه مشولات.
بله صاحب، والی صاحب ټلیفون مو قطع نه دی، خو اواز مو اوس لکه چې ټلیفون قطع شو. خیر، دوباره کوشش کوو چې در سره تماس ونیسو. د خبرونې وروستۍ شیبې هم دي او پوښتنې ښه ډېرې دي. د خوست په ارتباط د خوست خلکو یو جدي شکایت د کمپاین له درکه ده چې په وروستیو ورځو کې هم ځینو خلکو مظاهره وکړه دغه کمپاین، او په هغې کې د میشتو ځواکونو له درکه. او بله یوه جدي غوښتنه د برېښنا په ارتباط ده. خوست خلک په خوست کې داسې خلک ډېر شته چې شتمني لري، پیسې لري او علاقه لري چې دا پیسې په خپل ولایت کې مصرف کړي، په فابریکو باندې، په تولیدي مراکزو باندې. نو که برېښنا ور ورسیږي د خوست خلک به دا کار وکړی شي. اوس په دې منځ کې کوشش روان ده چې د خوست له والي ښاغلي حکم خان حبیبي سره دوباره تماس ونیسو. ټلیفون یې قطع شوی دی، ګوندې ژر ټلیفون ته ځواب ووایي او ستاسو دې پښتنو په باب هم نظر څرګند کړي. په دې منځ کې به یو اوریدونکو ته نوبت ورکړو. مهرباني کوي صاحب، خبرې وکړي صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، یو څه ژر لطفا.
دلاور خان د خوست ولایت نه تشکر ولسوالۍ ته خبرې کوم.
مهرباني کوي دلاور خان صاحب.
ځنه نه دی ولی صاحب، څه ډیر خوشاله، ډیر خدمات کړه جاي. خو بیا حضرت دی خسرې د ګرون سره څه خبرې دي؟ زموږ په سیمه کې بل ورځ ته خبرې داونه وکړه، یعنی د شکوټو سره د نسل په سیمه کې چې کمپاین زګون چې په اوچا ولا دوا کسې ته څور کسې په شهادت ورې سوال دوا نارینه یو خزه او مشومه او کورته به ور ور کړای دی. غمد ریپې ته نه وړي دي، موټر ته نه سوځولې دي، ډیر سخت ونی ور کړای دی. بیا مظاهر سلیزا مظاهره او تعالی چې پاک جا جوړ شو یوسوتن امولس کسون پولیس تر زخمی
نکړه.
ولی ته خلک وراله، ولی څه مو د پښتنه د چې ته خلک د څه ډډ ګرنه ورکړه او څه وکړل کمیایات
ډېر مننه د دې لپاره چې وخت کم دی. سلامت اوسې ولی صاحب، ته نوبت ورکو. خو ولی صاحب ټلیفون بیا قطع شو، نه پېژم چې څه لته. خو خیر، د کمپاین مسله حتما ورسره شریکو، ځکه چې نه یوازې تاسو بلکې نور اوریدونکو هم د موضوع د فیسبوک لاره هم مطرح کړی ده. والی صاحب به ځواب درکړي چې دوی د دې مسئلې د حل لپاره څه کړي دي او خلکو ته څه ډاډ ورکوي. البته دا لومړی ځل نه دی چې په دې برخه کې شکایت کیږي، تر دې پخوا هم په خوست کې ځینو خلکو شکایت کړی دی. نو دا چې هغوی څه دلایل لري، هغوی به هم شاید دلایل لري یا بینه لري، دا به د خوست له والي څخه واورو. ښاغلی حبیبي، زموږ د اوریدونکو پوښتنه خو مو واورېدل، د کمپاین په ارتباط نور هم شکایت لري، وایي تاسو څه ډاډ خلکو ته ورکولی شي چې بیا به دا پیښه نه تکراری کی؟
مننه سروان صاحب، رښتیا هم دوه موضوعات خو دواړه مغریدلې دي. لومړی دی خوست ولایتي قواو یا د کمپاین د عملیاتو مسله ده، چې دا همیشه زموږ د ولسونو لپاره یو سوال ده او سوال وو. تر هغې ورځې نه چې دلته زما ماموریت پیل شوی ده، ما نهایت کوشش کړی ده چې د دغو عملیاتو په نتیجه کې ولسي مرګ جوړه کمه او بلکې هیڅ وي. او همغه چې په تېرو دوه نیمو کالونو کې دغه مسله کمه وه، او خوشبختانه چې موږ ولسی وګړي د عملیاتو په ترڅ کې ناوریدل چې باید دوی دغه سپېس وي. متاسفانه چې په تېر دوه درې اونیو کې ځینې پېښې وشولې چې خصوصا دا د ځینې خېلو پېښې، او بیا په خاص توګه من هلته د سیاسرو او د ماشومانو د شهادت او د مړینې مسله وه، چې زموږ دپاره هم خود خواشینی وړل او زړه بګنونکي مسله ده. همدغې مسلې ته په کتو باندې موږ یو لوړ رتبه پلاوی ټاکلی، ما د دوی له مشرانو علماو سره خبرې وکولې، ډاډ مې ورکړی، او بلکې د خوست ټول ولس ته ډاډ ورکوم چې انشاءالله موږ پر موضوع باندې د خوست ولایتي قواو یا د کمپاین د رهبرۍ سره په تماس کې یو،
او مسلسل جلسی به ور سره ولرو او حتی د دې ترڅنګ به د مرکز کابل کې د امنیتي سکتور له مسؤلینو رهبری سره رابطه وکړو تر څو څنګه وکولی شو چې دا عملیات داسې سازماندهي شي چې په هغې کې د ولسي وګړو مرګ ژوبله نه واوسېږي. نو زه ډاډ ورکوم دا پېښې رښتیا هم زړه بوږنوونکي دي. موږ هم پرې خفه یو، موږ دا محسوسوو. ولې د دغو موضوعاتو د بیا نه تکرار دپاره او د ښه او سالم مدیریت دپاره زه د رئیس صاحب د امنیت سره یو ځای د کی پی ایف له مسؤلینو سره په اړیکې کې اوسي. د اکشن بیفور هم یوه جلسه لرو انشاءالله تر څو دغسې مسایل بیا په خوست کې تکرار نه شي.
بله، او وروستۍ پوښتنه د برق په ارتباطه، کله به خوست ته برېښنا ورسېږي او صنعتي پارک به پکې جوړ شي؟
واقعا ډېره مهمه مسأله ده. هغه څه دي چې زما له ولویتونو نه دي او زما له برنامو نه دي. ولې متاسفانه چې دغه موضوع لږ طولاني شوه، نه باید د خوست صنعتي پارک مسله تر اوسه پاتې وای. ولې متاسفانه چې یو لړ اجتماعي ستونزو او په محاکمو کې د دغې یوې ټوټې ځمکې د دعوې موضوع هغه څه و چې له موږ نه د صنعتي پارک د عمار او د جوړېدو مسله نسبتا ځنډولې ده. ولې زه ډاډ ورکوم چې صنعتي پارک په خوست کې حتمي جوړېدونکی ده. والما ورس هم د تجارت د وزارت یو پلاوی دلته راغلی و له هغوی سره ما خبره کړې ده او د برېښنا مسئله یې انشاءالله خلاصه ده. تاسو به اورېدلی وي چې له پکتیا نه خوسته د برېښنا د اتصال مسئله انشاءالله په اواخرو کې ده او په راتلونکي څلورو میاشتو کې به دغه مسئله بشپړه شي. ولې د دې تر څنګ د برېښنا د شبکې د توضیع چې هغه یوه ځانګړې بله پروژه ده، زه په دې لټه کې یم چې انشاءالله په ډېر نږدې یو یا دو اونیو کې د خوست چار اطراف ته ولسوالۍ ته د برېښنا د طبقې د شبکې د توضیع په مسله باندې کار کوم چې تر ټولو لومړی اولویت ته د هغې صنعتي پارک دی. ځکه موږ په صنعتي پارک غواړو چې یو کافي مقدار ځمکه د خو د افغانستان د جنغوزیو مارکیټ لپاره ورکړو او دلته د برېښنا مسله حتمي ده. نو زه ډاډ ورکوم چې انشاءالله د صنعتي پارک جوړېدل او هغې ته د برېښنا ورتګ او په کل کې د خوست صنعت د ودې او پراختیا لپاره د برېښنا مسله ډېره اړینه وه چې متاسفانه په تېرو څوارلسو کلونو کې ورباندې هېڅ کار نه و سوی. ولې خوشبختانه انشاءالله ډاډ ورکوم چې دغه موضوع زما په اولویت کې ده. نه یوازې دا چې 20 میگا واټه انرژي به د وارداتي برېښنا نه موږ لرو، بلکې 10 میگا واټه موږ سولر انرژي دلته لرو او د دې تر څنګ هلې ځلې دوام لري تر څو وکولی شو د خوست صنعتي ودې د پراختیا لپاره دوی ته کافی برېښنا په اختیار کې ورکړو تر څو پانګوال مطمئن شي او په خوست کې خپله پانګونه وکړي.
ډېره زیاته مننه د خوست والي ښاغلی حکیم خان حبیبي چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. له تاسو اوریدونکو هم منندوی چې ټلیفونونه مو وکړل او یا مو د فیسبوک له لارې خپل نظرونه راوستل. د ازادي رادیو خبرونې دوام لري. د ازادي رادیو خبرونې په اف ام سل 0.5 منځنی سپه 12:00 نیوي د ماښام تر 2 بجو پورې اوریدای شي.
ډیر زیاد بشو خوشاله رازت چې زو یو ځلې پکتیا تړ دی والا بللا چې خوان با وکړي ډیر زیاد بشم خوشاله په نن سبا کې تیر شول آخر درې څلور کالا لیدو ته دی یم تګه سړ گیا کلی والا ہم تگے سڑ گیا کھانے والا رنگا گڑیا دا برکلی کو لالا راز اچھی زو یو زلی پکتیا تا انڈی والا والا چھ خون باوکی دیر زیاد بشو خوشالا والا چھ خون باوکی دیر زیاد بشو خوشالا فیصلہ بھی جوڑے دا غیرت دا پکتیا پیغلے
پیچھلے ہایا نا کا فطرت دا پکتیا پیغلے
سندروں کے قواما صفت دا پکتیا پیغلے
کاند خلق دستائی کاغلیا پکتیا والا
رازا چیزو یو جلے پکتیا تانڈے والا اللہ چخون باوکڑی بیر زیاد وشو خوشانا والا.